خبر ونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
دا سچې لړۍ مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم خصم دستي د متلونو پاړه متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي متلونه د یو ولست اجتماعي ژوند کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یو نسل بل ته انتقالي شي دا متلونه یو ځانګړتیا داده چې روان وسل کیږي یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهموي دا متلونه د اهمیت په اړه د خبره کیږي چې د یو ولست ژوند تجربه او لیدنې کتنې له یو نسل بل ته لښتوي او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندۍ ساتي د متلونو په اړه یو شاور بحث دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي یو شمیر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي ځینې د قراردادونو په اړه کې همدارس د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته د ظلم او چیرې په اړه هم متلونه شته لکه څه چې کوي هغه بری وي په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهان نصر الله ستنګزي کار کړی دی په حقوقي سیستمونو کې منابع قوانین دي دودونه دي د قاضیانو مخکنی پریکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي نو متلونه خو په دې سیستم کې ناراضي څنګه اعتکا پرې کېدای شي له پوهان ستنګزي څخه باور
کله کله خپل د عرف کلتور او همدارنګ فولکلوریک مسائل حتی وجزي دا حقوق ته ور داخل شوی دي یعنی د حقوق قواعد نسبتا نوی دي په دمانه چې لږه مخکې دي قواعد وجود درلودلی دي او فی قواعد وجود درلودلی او همدارنګ اخلاقی قواعد وجود درلودلی په ځینس قواعد چې مطلقا نه عرف نه اخیستل شوی دي او تبدیل شوی دي په حقوق باندې موږ په ځانګړي ډول د سوای چې کله کله یو عرفي قاعده یا دینی قاعده یا حتی اخلاقی قاعده اخیستل کېږي کله چې په یو قانون کې داخل شو د شکل تغییر مومي او حقوق کېږي یعنې رسمي بڼه ځان ته ور کوي په دې اساس خپل متلونه هم د فرهنګي او غني برخې په توګه په هره ژبه کې له غیر جملې نه موږ په شبو کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتله کېدای شي د حقوقي قواعدو سره سره له دې چې هیڅ کله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې اوبه مقایسه وي ډول مقایسه کېدای شي او یو ځانګړتیا یې دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې اسه مال اساسه ورته درلودلی دا سینما تلونه را واخلم او د حقوقي قواعد او اصول سره پرتل کم مستند کم حتی پر زمو محدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصول سره مقایسه کم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکم
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ مثلا کوم مثال
مګه ډېر زیات لرو راغه شان چې مار ټول په خای دي سلو نه زیات وی فرزن موږ یو شای لرو په پښتو کې وایو پردای زوی نه زوی ګوري موږ په حقوقو کې په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرزن خواندګي چې عربي اصطلاح دا یا موږ کله کارو په افغانستان کې هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کیږي ولی حرمت نه رامنځته کوي حرمت په حقوق کې درې ډوله ده یا سببي ده یا نسبي ده او یا هم رضایي که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ تاسو فرزندي په نامه ساتي ولولا غوړکتوب نه ساتي دا نه د کورنۍ ته محرم ده او نه د زوی کېدای شي او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده او دا خپل جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان حرمت وکړو دا په دین کې هم ناجایز ده او د موږ په حقوقي نظام کې یا مثلا په وتل څوک نه سمیږي ګوري په حقوقو کې خشونت تاوتریخوالی مطلق منه ده په دې ارتباط نړیوال کنونسیونونه وجود داره دغه دغه متل تقریبا دغه ټول د خوشونت ډولو ځان سره اخلي. یا مثلا وګوري چې د دو خزوی ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سره د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي، موږ په ټولنه کې د موږ نظام کې اما شرط ورته دي چې باید عدالت تامین کړي. دا د څه ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې د په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، په نوم د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف ته دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، پوکوي یې په جریان محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي دعوا به د چا سره وي. یعنې که قاضي طرف ونیسي خپله بېطرفي له لاسه ورکړي او تلقین او تفهیم وکړي تا دعوا به بل چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په دموکراسي متلونو کې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده، موږ د حقوق د معنا د پاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحات او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلف معنی په وخت ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخت کې شي نه؟
ګورې معنی دی ویل چې مطلق یو متل دی واخیستل شي او قانون ته راوړل شي. یو او بل تاسو ګورې کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نشته، نورو مواردو کې موږ حقوق لرو. یعنی د حقوق یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایي، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح ابجکټیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه پکارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه بل ته اشاره وکم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم او تربیې لاندې ونیول شي. دي د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنې منظور دا نه ده چې مطلقاً دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل شي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا ده چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو تسرت دی. داسې نه ده؟
داسې ده. اجازه راکړئ یو بل تفاوت ته زه فکر کوم. تاسو سره په کوم بل پروګرام کې هم دا مسله شریکه کړې وه. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده. د هر حقوقي قاعدې دپاره د اصل موجودیت حتمي ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلوي، دا یو اصل ده. اوس د دې تنظیم دپاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي، په صلحاو، په لسحاو، چې د هرې ټولنې د وختونو سره، د حالاتو سره، د اعتقاداتو سره، د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغیر نخوري. موږ اصل هغه شته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي، او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده، او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي وي. الله زره په ډېرو مواردو کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اما د دې په رڼا کې په صلحاو نور قواعد وضع کېدای شي، چې هغه کېدای شي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس شي.
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو، ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بله کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې، یا مختلفو ژبو، یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مختص عرض کو خدای د حق ملګری دی. موږ په تاریخ لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو د تاسو په تنه په ارتباط ویشو. یو عام دی، چنه ټول ټولنه ته ټول انساني جوامع ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا اصل ده، یا خپل ازادي او اصل ده، او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې کېدای شي ټولنه ته خاص وي او قشر ته خاص. بنان د ما منظور دین دا نه ده چې حتما دغه ټول متلونه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وشوي. دوه موخې لرم، یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ منعکس شي، او بل د حقوقي قواعدو یې تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانوني منعکسوي یا کوم بین المللي سند منعکسوي. دا په دې معنا نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو پیړیو مخکې دا درلودلي دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي، او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخشون کړي. همداسې ده؟
همداسې ده. او بل خونه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تیرېدو تر لا هم د استعمال وړ دي، او کولای شو ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهان ستنګزي څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمی د شعر د جایزو د ګټونکو آمنې فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته ندر تا ګورم، د امید لدریته ندر تا ګورم، د مین زړه د کعبه نه در تا ګورم، چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغې زمانه نه در تا ګورم، ستا دیدن ته می خزان وختونه تیر کړل، ګل اوس له تلوسې نه در تا ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، زیم ناسته لخیمینه در تا ګورم، ستا نازک انزور زما نظر کې تت شي، ستا نازک انزور زما نظر کې تت شي، چې د اوښکو د پردې نه در تا ګورم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نږدې نه در ته ګورم، دا زما د تاند هیلو قاتل ته یې د ارمان د هدیرې نه در ته ګورم، زه به شم در نه فنا ارمان به وکړي، زه به شم در نه فنا ارمان به وکړي، د روانې قافلې نه در ته ګورم، ل روانې قافلې نه در ته ګورم، د امید له دریڅې نه در ته ګورم، د مین زړه له کعبې نه در ته ګورم، چې مې سترګې دې نړۍ ته غړولې له هماغې زمانې نه در ته ګورم، له هماغې زمانې نه در ته ګورم.
لا خلی فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي راډیوي مجله لورولای وو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د اقرام مجله د لومړي کال دوهمه غنه خبره شوه. په دې مجله کې یوازې تنچونو او میرمنو لیکنې خبرې شي. د اقرام مجله د دوهمې کړي د مطالبه پاړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسؤل مدیر فتانی ژوند څخه واورو چې له لومړۍ کړي سره یې توپیر څه کړي.
اقرام مجله د ښځو د ژغ پورته کولو ورته او ښکار کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه ده د زده کړې پوهاوی الهام یو مهمه سرچینه ووسو او دا مجله دوه برخې لري. په یو کې علمي او بل کې ادبي لیکنې خپرو او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین له منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریات په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده. د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی دی. د تیری ګڼې په پرتله
د مطالبو د محتوا لاړخه د لومړی او دوهمې ګڼې توپیر کڅه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې تم په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیايي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکي کیسې، علمي، طبي شعرونه، مرکه او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالب راټولول ممکن سخت وي. په تیر بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خبروي نو اخلې شوند د مطالبو پراخوندولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې د خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یو ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري، نو اقرام مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توزیع کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینوالو ته وړاندې کوو او ځینې لیکوالو ته چې په ټولنه کې الهام بخښونکي وي بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته ورلیږو. لکه تیره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي غالي تکوا برهان شکوری ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بل ګڼه به خلک پریش
درې مګڼې لپاره ملاقات پیل کړای نه دی او د پلان لمخې به هغه د ژمي په موسم کې خبره کړو، ځکه موږ هر غنه په هر درې میاشتو کې خبره او هڅه مو ده چې په راتلونکي غنه کې د موضوعاتو لاشه تنوع کیفیت وړاندې.
اخلي ژوند مننه.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تمثيلي کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثيل هغه حکایت او روایت ته چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثيل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثيلي کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه او شي. تر ډیره په تمثيلي کیسو کې د شوري مانوي، اخلاقي او ټولنیز پیغام در رسولو هڅه کیږي. د تمثيلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکي دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یو تمثيلي کیسه لري چې په خپل ژغې ازادي راډیو ته رالي شلې ده.
حمید زوړ د سرخان ورو اخیس خلاصې کړ. د ډوډۍ سوچ ټوټې خلې ته واچولې، د اوبو غړا پی پسې وکړ. اوږ دو غزید چته یې وکتل، تور کاغ لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده. حمید ولاړ شو په انګړ کې، څوک نه و، یوازې یو خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل: وه هلکه ته ناروغه یې، حمید حیران شو په ورختای مرغی ته وکتل په ویره یې وویل ته خبرې کوي مرغی وخندل مه ویریږه زه یو جادوئی مرغی یم دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرې جامې دې هم شکېدلې دي داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده حمید په ژړغوني غږ وویل ستا خبره سمه ده زه هیڅوک نه لرم پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم هیڅ هم نه لرم مرغۍ والوته د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته ورو یې وویل غم مه کوه خدای به هر څه سم کړي بیرته یې خړ وزرونه ورپول له نیالګي پورته شورو یې وویل په ما پسې راځه حمید په مرغۍ پسې روان شو دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل ښکلی ځای او سیند رڼې اوبه درلودې یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې تر ونو لاندې شنه واښه ول او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده مرغۍ کور ته ورننوته حمید هم پسې روان شو کور دوه ښکلې کوټې درلودې اولې پر سرو غالۍ او فرشو په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و ګلداره توشک پرې هوارو سر ته سپینه قاج شوې پاکه بلستنه پرته وه مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته ورو یې وویل ته به نور غریب نه یې بیا یې د کوچني میز پر سریخې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل هغه دسترخوان هوار کړه حمید همداسې وکړل مرغۍ وویل دا یو جادوي دسترخوان دی هر خوراک چې د زړه وي نو وی غواړه حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې حمید په حیرانۍ ورته وکتل مرغۍ په خندا وویل هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي له دې سروالو ته ول کوټې ووته خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو د به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه دسترخوان به تل له وریجو سرو کلو چرګانو ډول ډول کبابونو مختلفو میوو او هر رنګه خوړو ډک و حمید به ټوله ورځ له دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل هلک په لنډ وخت کې پیسهداره شو وروسته یې نوکران ونیول د پچانو غوندې هسکه او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو یا به په خپلو ځمکو ګرځېد خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول کال ووت یوه ورځ د ماڼۍ دروازه وټکې د نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني حمید په نزړه هغه ځان ته را ووت شېبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله حمید په غوسه وویل زما له غریبانو څخه بد راځي تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړي ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه هلک په خواره خوله وویل د خدای لپاره یتیم یم د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم حمید په غوسه چیغه کړه له دې ځایه ورک شه ناڅاپه تیز باد راوالو د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه حمید سترګو ته لاس ونیو یو دم چوپه چوپتیا شو کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ نو خوله یې وازه پاتې شوه خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و نه ماڼۍ و نه هم نوکران ځمکې او اجدادونه د حمید یخنی وشو ځان ته یې وکتل هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و خوار او ډنګر ښکاري د هېڅ هم نه ور پاتې دا وخې د مرغۍ غږ وارد ته باید دومره نوی مغرور شوی حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل توبه مې ده بیا به داسې نه کوم ما بیرته شتمن کا خو مرغۍ الوتې ول لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څنګې راډیو مجلې ته استولې وه خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
یاله نسکوروم دې تشوم خودنه دے تشوم خود نہ پیالے نسکور دے تشوم خود نہ نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکور دے تشوم خود نہ پیالے نسکور دے تشوم خود نہ تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑو زندانہ نڑوں دے تیرو ماں خود نہ پیالے 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 نسکو رہوں دے تشو ماں خود نہ پیالے نسکو رہوں دے تشو ماں خود نہ نصیب بدلوں دے قبل ماں خود نہ نصیب بدلوں دے قبل وما خود نہ پیالے نسکوروں دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروں دے تشوم خود نہ کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خود نہ تندیا مت وم دے لگو ما خود نہ پیالے 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 نسکور وم تشو ما خود نہ پیالے نسکور وم تشو ما خود نہ تشو ما تشو ما 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 تشو ما خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگو ما خود نہ تندیا مات وم دے لگو ما خود نہ ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو